په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ولس جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري، بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی مشر وایي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کړي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له اسد الله لودین ناوري.
افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 521 ته پورته شوې. پولیسو د کابل ښار 15مه حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. او پاکستان هوډ کړی چې عمده اقتصادي فعالیتونه به بیرته پیلوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 43 ساعتونو کې 10 نور افغانان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي چې د دغه پیښو نږدې نیمایي په کابل او پاتې په نورو ولایتونو کې رامنځته شوي.
په کابل ولایت کې 14، هرات ولایت کې 8، قندهار کې 2، لوګر کې 2، دایکنډي 2، تخار 2، او په غور، بادغیس، نیمروز، بامیان، پروان په هر ولایت کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو 521 پیښو ته ورسېده.
په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز امر جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان بانک د 15 کارکونکو وژل غندلې دي. د هرات چارواکو وویل چې دغه کسان پرون د هرات اسلام کلا بندر ترمنځ سیمه کې طالبانو لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. د امریکا سفارت پر پیښې خواشینی څرګنده کړې او په ټویټر پاڼه یې لیکلي دغو کسانو خپلې کورنۍ پریښې وې او د دې لپاره دندې ته تللي وو چې د کورونا له امله د رامنځته شوو ګواښونو سره سره مالي سیستم فعالیت ولري. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار 15مه حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلی چې دغه کار یې دغه حوزه کې د هدفي وژنو، ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو له ډیروالي وروسته کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې اکثره دا پیښې د موټر سایکل نه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. 15مه امنیتي حوزه د ښار لویدیسته پرته ده چې قمبر څلور لارې، خوشحال خان او کوټه سنګي شاوخوا سیمې رانغاړي. پولیس وایي که هر څوک له دې امر نه سرغړونه وکړي موټر سایکل به یې ضبط او قانوني چلند به ورسره وشي. پاکستان په پام کې لري چې د دغه هیواد عمده اقتصادي څانګې بیرته پرانیزي. دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې د کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د کورونا وایروس له کبله درول شوي اقتصادي فعالیتونه به 13 میلیونه وګړي بیکاره او د پاکستان څخه باندې نیمایي وګړي به بېوزله کړي. د رواني اونۍ په پایل کې پاکستان ویلي وو چې د اپریل په 14مه به د کرنې سکتور او د سیمنټو او فولادو د تولید چارې بیرته پیل کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عاشق اوان نن وویل د دغه هیواد حکومت هوډ کړی چې ځینې اقتصادي فعالیتونه چې میلیونونه کسان پکې کار کوي له سره فعال کړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال د پاکستان شاوخوا 40% وګړي له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. پاکستان په دې وروستیو کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د ژغورنې یوه طرحه جوړه کړه او دغه راز تمه لري چې 3 میلیارد ډالر به له مرسته کوونکو هیوادونو ترلاسه کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې یو پلان چمتو کړی چې له مخې به یې د تیلو په تولید کې نور کموالی راشي. دوی پرون له شاوخوا له ساعته بحثونو وروسته خپل پلان اعلان کړ او د ګروپ له غړو یې غوښتنه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې شاوخوا 10 میلیونه بیرله کموالی راولي. د دې پریکړې هدف دا دی چې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته د زیانمن شوي نړیوال اقتصاد له ثبات سره مرسته وشي. د تیلو بای په نړۍ کې د دې وبال خبرېدو وروسته په چټکۍ سره راټیټ شوې. د تیلو د صنعت ځینو مسؤولو چارواکو ویلي چې حتی په ورځ کې د 10 میلیونه بیرله تولید پر کمولو موافقه هم د تیلو د بیو له ثبات سره مرسته نشي کولی، ځکه بازار هومره ډک دی چې د څو نورو اونیو لپاره هم د تیلو عرضې ته اړتیا نه لیدل کیږي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشره وایي نړۍ به د کرونا ویروس له کبله په روان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به یې د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ راوروسته کلونو کې نه وي لیدل شوی. د IMF مشرې کریستالینا گیورګیووا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې سږ کال به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي، او د IMF په 120 غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې په 2020 کال کې به وضعیت بیرته ښه شي. د IMF مشرې وویل د کرونا ویروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګنده ښکاري، او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. خو میرمن گیورګیووا پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي.
تاسی آزادی رادیو تا غوږی است. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقی پاکستان ته نه ورسپاري.
هر قدرم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب میسازه.
د ملي امنیت پخوانی مشر وایي که افغان حکومت اسلام فاروقی پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کړي.
د دې تصمیمول په دې معنی چې بیس موږ هغه د دې عملو ته هغه باندې سترګې پټې کړې او د هغې ته نورم براعت ورکړو ستاسو هڅه کوي کولی شي.
د ولسي جرګې یوه استازې وه دا هم اوري چې په اروزګان کې د وژل شوو سرتیرو د کورنیو غړي وایي قاتلین بخښي که په دې ډول هیواد ته سوله راسي.
پجیل کې د بنښتې نه ده که زما چلچې کوم نه ګران زما زوی را وژلی دی زما زوی سره به بیا خدای پاک د دې سره خپل حساب کتاب وایي زما ګران.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې پلان چمتو کړي چې له مخې د تیلو په تولید کې نور هم کموالی راسي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي اورېدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقی پاکستان ته نه ورسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغان حکومت د داعش ډلې دغه مهم غړی چې د ملي امنیت ریاست لخوا په دې وروستیو کې په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول سوی پاکستان ته وسپاري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په برخه کې به ستونزې رامنځته کړي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړې، نور جزئیات له دې څخه اورو.
مننه سلام سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. که څه هم تر دې د افغان حکومت د پاکستان له لوري د اسلام فاروقی د ورکړې غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت نه باید د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې دغه مهم غړی پاکستان ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال سید محمد جمال فکور بهشتي ازادي راډیو ته وویل
در این مسائل پیچیدگی‌های زیاد وجود داره و هر قدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب می‌سازه و روابطی که برای اصلاح و صلح و آشتی قرار است بنا شود و انجام شدن روابط هم کم کم از بین میره.
اسلام فاروقی چې اصلي نوم یې عبدالله اورکزای دی، د شنبې په ورځ د وري په 16 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول سه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21 نیټه د وزارت غوښتل سوی و او ورته ویل سوي چې فاروقی دی پاکستان کې البته په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره پاکستان ته ورکړي. هڅه مو وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه ولرو، خو تر دې دمه دغه وزارت له موږ سره خپل دریز نه دی شریک کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکی خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15مه نیټه په کابل کې د افغان سیکانو په یوه ګردواره یا البته ګردواره یا د دوی عبادت ځای چې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي پکې ووژل شول. له دې سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی خالصه نریندر سنگ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام فاروقي باید په افغانستان دننه محکمه سي، او که داسې ونه سي نو د ټولو هغو کسانو چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په حملو کې قرباني شوي حقونه باید د پامه وغورځول سي.
دا خو حقیقت ده چې د افغانستان حق ټول وګړي دا حقوق په خیر لاندې کېږي. دا دښمن تر دې موږ نه دی، ټول افغانستان دښمن نه ده. امیدوار یم چې دا همدلته محکمه شي تر څو چې د افغانستان استقلالیت او د افغانستان هغه مشروع حکومت نور مشروع شي.
همدارنګ د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې فاروقي دی د وی عادلانه محکمې په ترڅ کې په جنگي جرایمو محکوم کړي، او کله چې محکمه کې د دا یا د داعش یا اسلامي دولت نوم لور دلې لور نه کوم حمله مسوي دي د هغه عملو قربانيان دي په دې محاکمه کې حاضر وي او شاهدي دي ورکي. بلې سالیسه
ډېر مننه. د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو وردل چې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وی افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري، بلخوا د ملي امنیت په خوانی مشر وی ک افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته بلا ګواښ پیښ کړي. رحمت الله نبیل وی پاکستان له دې بیره لري چې اسلام فاروقي د پاکستان پټ استخباراتي معلومات له افغان حکومت سره شریک نه کړي. شغلی نبیل د ازادي راډیو خبریال فیروزی عزیزی ته وویل
متاسفانه د پاکستان نظامیان او ایسای همیشه افغانستان کې خپل نیابتي اعتماد کړی دي، او اسلام فاروقي هم یو د مغو کسان نه دی او کسان چې ورسره نیول شوي دي اکثره پاکستانیان او یا د نور ملکونو څخه دي. دوی همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده، او فاروقي اصلا د ایسای سره مستقیما لري، او په هم ځکه کله په امنیتي ملي کې وظیفه لرله. دوی په کې د لشکر طیبه او بیا وروسته د اسلامي ترنپون پاکستان سره او ایسای سره مستقیما اړیکې لري. دوی په ډېره بې شرمۍ بدای دوی چې داخلو نه لاس واخلي، یا هم د افغانستان د ولس سره هغه هم د ګاونډیتوب حق ادا کړي. دې رقم مسائل کې بې شرمانه مداخله کړي، او حکومت افغانستان که چیرې دا کار کوي یو ځل بیا د افغانستان حاکمیت متضرره کوي. او زما په نظر د افغانستان حکومت دا چې داعش څومره حمله کړي دي، او خصوصا هغه آخرین حمله چې هغه د سکانو په عبادتځای باندې وشوه، دا مسله باید مستقیما د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجع شي، او د افغانستان د ملي حاکمیت او د پاکستان بربند مداخله هلته یو ځل بیا مراجعه وکړو. وکولای شو د خپل هیواد او خپل ولس او خپل خلکو د حقوق نه دفاع وکړي.
وصول څنګه دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ آیا اوس هم هغه باور شته چې د افغانستان دا کار د قانون له مخې کوي، او د غوی اتباع یا د غوی دغه وګړی بیرته ورکوي؟ نو دا کار به څنګه کیږي؟ یعنی افغانستان اوس په پاکستان باندې دا باور لري چې بیرته د داعش لاس یو مهم غړی بیرته ورکا؟
اول خو افغانستان حکومت او د پاکستان د کومه تفاهم نامه یا څه تعهد نامه یا څه قرارداد نشته چې هغه به د هندیانو تبادله کیږي. زما په یاد دی پاکستان کې د امریکې د فشار په اساس باندې ډېر مهم د طالبانو مهم غړي چې هغه ډېر غټ مسؤلیتونه د افغانانو د وژلو شهیدانولو په دوی په غاړه وو، لکه ملا سلام چې بیا وروسته د کندوز والي شو، لکه مولوی میر احمد، لکه ابراهیم داود جلالی په نوم یو څوک و چې مناسبه داود سرخه و، هغه د لوګر والي و په بل کې ډېر تروریستي حملې په 2009 کال کې کړې وې. او په لسګور دا رقم افغانستان حکومت وار دوی نه تقاضا وکړه، مثلا د ملا برادر کله چې دوی ونیو رسما حتی د وخت رئیس جمهور او وزیر خارجه او داخل پاکستان ته سفر وکړو، د دوی نه تقاضا وکړه چې دا د افغانستان حکومت ته وسپاري، سو دوی نه د سولې په پروسه کې کار واخیستل شي. اما اسکل پاکستان دا کار نه دی کړی. نو اوس هم پاکستان دا حق نه په ګاونډیتوب په لحاظ باندې جوړی، نه به هغه ماتیک روابط چې د افغانستان حکومت او د پاکستان مابین کې دي داسې څه سند نشته چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړي چې داسې یو تروریست هغه د افغانانو د وینو یې لاسونه سره دي هغوی ته وسپاري.
نبیل صاحب، بله پوښتنه دا ده چې د تاسو له نظره پاکستان ولې د دغسې یو شخص غوښتنه کړې ده، البته بېرته ولې غواړي چې اسلام فاروقي افغان حکومت هغوی ته ورکړه؟
په دې ډله کې د دوی څه نور داسې کسان هم شته چې هغه مستقیما د آیسای سره رابطه او دلته خصوصا د آخرین حمله چې دوی بودایش د عنوان په د کانو په عبادتګاه باندې وشوه دوی فشار لاندې دي، نه تنها د افغانستان او د بین المللي ټولنې بلکې د بل مقتدر ګاونډي د هند تر فشار لاندې هم دي. دوی د دې نه بېرېږي د موضوع افغانستان جدي ونیسي او دا تحقیقات نور هم انکشاف ورکړل شي. دوی هغه پټې رابطې او هغه نور حمله چې دلته شوي او ډېر خلک وژل شوي دي، شهیدان شوي، هغه به بیا دوی ته یو ملي سند جوړېږي. نو زه فکر کوم زیات دوی تلاش دا کوي چې کولی شي په هر خلک بېرته لاس راوړي، ځکه د قضیه باید افغانستان حکومت او نور متحدین یې جدي تعقیب کړي او ملل متحد یا د ملګرو ملتو یا امنیت شورا ته باید دا قضیه راجع کړي.
د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ایران کې د کورونا وایرس تر خبرېدو وروسته په زرګونه افغان کډوال چې هلته اوسېدل او بیکاره سوي وو له بیرې او بیکاري افغانستان ته ستانه سول. په داسې حال کې له پاکستانه هم د افغان کډوالو ډلې زراتګ د کورونا وایرس د لا خبرېدو اندېښنې زیاتې کړې. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان حکومت د تیری دوشنبه په ورځ د چمن او تورخم لاري د افغان کډوالو لپاره خلاص کړی. ملګری ملتونه وایي چې له هغه راهیسې په څلور ورځو کې لږ تر لږه 15,000 افغان کډوال پر چمن او تورخم افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا په تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ نږدې 11,000 کسان، د سه شنبه په ورځ 15,000 او د چهار شنبه په ورځ څه باندې 14,000 کسان پر پولو راواوښتل. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی د چهارشنبه په ورځ د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دومره کسانو دراتک اټکلی نه وکړي. له دې امله کله چې دومره ډیرو خلکو پر تورخم حرکت را وکړ، دوی د کورونا ویروس د ټیسټ او ماینې لپاره تیار نه و. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان حکومت یا نړیوال خیریه ټولنې د دې امکانات نه لري چې په یو ځای کې دومره خلک د کورونا ویروس لپاره ټیسټ یا ماینه کړي. د ستونزې ته خلک متوجه دي.
لزګونه شلګونه کسان نه دي چې د حال د قرنټین شې، د پزرګونه او سرګونه کسان د هغې زنه راوړي او کده شې د وایرس وسره را انتقال شي. کچیر ته د غلار بند نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت هم د هرات پر کم شي.
خو هغه کسان چې له پاکستان راستنه سوي خپل دلایل لري.
عمو ګرو خلک مو کلیلی پاکستان ته تداوی د پاره غراغلو ملیون خوشاله او د دې طرفدار به د خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل کورو ته ولاړ شي.
د امریکا جانز هاپکنز پونتون پرون وویل چې په پاکستان کې 4,404 لستنه د کورونا وایروس لامل په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې هم له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له پاکستانه به دا وایروس افغانستان ته ولېږدول سي. خو پنځشنبه وروستۍ ورځ وه چې د پاکستان سره پولي خلاص وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په دې ورځ د هغو کډوالو شمیر ډیر کم و چې افغانستان ته ستانه شوي دي. د پنځشنبه په ورځ پر تورخم نږدې 2,300 کډوال او سپین بولدک نږدې 2,215 کډوال راستانه شوي دي. په ننګرهار کې د ستنو شوو کډوالو لومړۍ چوپه په کلیو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوې ده. په ننګرهار کې چارواکو ته اوس دنده سپارل سوي چې ټول هغه وګړي چې په دې څلور ورځو کې له حساب کتاب پرته راستانه شوي معلوم کړي او د هغوی په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ یا قرنټین کړي. خدا نه د څرګنده چې له هغو کسانو سره به چې له معاینې پرته سپین بولدک او له هغه ځایه نورو سیمو ته تیر شوي څه کېږي.
بلخو پاکستان غواړي چې د کورونا وایرس له کبله لګیدلی بندیزونه نرم کړي. د دغه هیواد د اطلاعاتو وزیر نن وویل کچېرې داسې ونه کړو په میلیونونو کسان به خپلې دندې له لاسه ورکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
پاکستان غواړي چې مهم سکتورونه چې اقتصاد پرې ولاړ دی بیرته پرانیسي. د پاکستان د مرکزي کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د اقتصادي هڅو اوږدمهاله درېدل د کرونا ویروس له امله شاید د باعث شي چې په پاکستان کې 3 میلیونه کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي او له دې سره د هیواد نشتې نیمایي نفوس د فقر لور ته ټیل وهي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشقاوان نن وویل موږ غواړو چې هغه کلیدي سکتورونه بیرته پرانیزو چې په میلیونونو کسان پکې کار کوي. د اونۍ په پیل کې حکومت پریکړه کړې وه چې خلک د اپریل 14 د کرنې په برخه کې کارونه بیا شروع کړي. همداراز ځینې فابریکې چې د رغاونې لپاره تولیدات کوي لکه د سیمنټ او فولادو بیرته پرانیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه چې د ترانسپورت او د پرچون شیانو د پلورلو برخې به تر دې وروسته چې دغه درې اونۍ بندیز خلاص شي پرانیستل شي. ښاغلی عوان یوه ورځ وروسته تر دې دا ژمنې کړې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې هر ایالت به په خپله پریکړه کوي. د پاکستان د اقتصادي پراختیا دولتي انسټیټیوټ په یوې نوې څیړنه کې څرګنده کړې ده چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم بندیزونه لګول شوي دي له دې سره تر 3 میلیونه ډیرې دندې تر خطر لاندې دي. د څیړنې له مخې د کرهڼې، رغاونې او له خوراکي موادو پرته په پرچون ډول د نورو شیانو د خرڅلاو سکتورونه تر ډیر ګواښ لاندې دي. محمود خالد چې د پاکستان د اقتصادي پراختیا د دولتي انسټیټیوټ د راپور په چمتو کولو کې مرسته کړې ده وایي تر 1.6 میلیونه ډیر خلک په پاکستان کې چې د دې هیواد نیم نفوس جوړوي د دغو بندیزونو له امله له دې خطر سره مخامخ دي چې د فقر تر کچې به لاندې شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم د پاکستان 40% خلک اوس هم د فقر تر کرښې لاندې ساته کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د اقتصاد د ژغورنې لپاره 2.1 میلیارد ډالرو پلان اعلان کړی دی او اسلام آباد تمه لري چې مرستندویان به دغه هیواد ته تر 3 میلیارد ډالرو پورې پور ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
اوپیک او دروسی په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داس پلان چمتو کړی چې لمخې د تیلو په تولید کې به نور کموالی هم راسي. دا چې ولی تفصیل له احمد تکل نوري.
اوپیک او د روسیې په ګډون د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو پرون د اپریل په 9 لنه لاسه تباسونو وروسته خپل پلان اعلان کړ او د ګروپ لغړو څخه یو غوښتل چې د تیلو په تولید کې د ورځې شاوخوا 10 میلیون بیرل کموالی راولي. د ګروپ چې اوپک پلس بلل کیږي همداراز وویل دوی تمه لري چې متحد ایالات او د تیلو نور لوی تولیدونکي هیوادونه به هم د دوی له هغه پلان سره یو ځای شي چې هدف یې د کورونا وایروس د وبا له خپرېدو وروسته د تیلو د بایو ثابت ساتل دي. د تیلو بای په نړۍ کې د دیو بلخ پرې دورسته په چټکۍ سره راټیټې شوې خو اوپک پلس وای په دې اړه ورسته موافقه مکسیکو ته چې تر اوسه د تولید د کمولو پریکړه نه ده کړې سترګې په لار ده. تمه ده چې په دې اړه به د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو په نننۍ غونډه کې نور بحثونه هم وشي. د تیلو د صنعت ځینو مسؤولو چارواکو ویلي چې حتی په ورځ کې د 10 میلیون بیرله تولید پر کمولو موافقه هم د تیلو د بایو له ثبات سره مرسته نشي کولی ځکه بازار هومره ډک دی چې د 2 نورو اونیو لپاره هم د تیلو عرضې ته اړتیا نه لیدل کیږي. اوپک پلس د متحدو ایالاتو په ګډون چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد دی له نورو تولیدونکو هیوادونو څخه هم غواړي چې دوی هم د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرله رقم کړي. د شلو لویو صنعتي هیوادونو په ټولنه جی شل کې د روسیې استازي کیرل دیمیتریف رویټرز خبری آژانس ته ویلي موږ له اوپک پلس بهر له نورو تولیدونکو هیوادونو هم غواړو څو زموږ له اقداماتو سره چې ښایي د جی شل په غونډه کې تایید شي یو ځای شي خو د امریکا متحد ایالات تر دې دمه په دې برخه کې زړه نازړه پاتې شوی. د کورونا وایروس د وبا له خپرېدو وروسته چې په نړۍ کې کاروبار په ټپه ودرېد نو تیلو ته تقاضا هم کمه شوه او په نړیوالو بازارونو کې د یو بیرل اومو تیلو بیه چې په جنوري میاشت کې 6.5 ډالره وه 1.5 ډالرو ته راولویده. د یادونې وړ ده چې د اوپک پلس غونډه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه.
نیویورک ټایمز رسپانې په کورونا وایرس د سعودي عربستان د سلطنتي کورنیو د لسګونو کسانو د اخته کېدو خبر ترلاسه کړی دی. رسپانه څرګندوي چې په ریاض کې به تخصصي روغتون ته امر سوی چې د جوګپړو چارواکو هرکلی ته چمتو سي. احمد شیبر او نور تفصیل.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ریاض ولی شاهزاده فیصل بن بندر دغه اوس په روغتون کې تر جدي څارنې لاندې دی. پاچا سلمان او د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په سری بهیري کې په دوو جلا ځایونو کې ځانونه قرنطین کړي دي. نیویارک ټایمز سلطنتي کورنۍ ته د یوه نږدې کس په وینا لیکي چې د ده په باور د آل سعود د لویې کورنۍ شاوخوا یو نیم سل نارینه او ښځې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د شاه فیصل روغتون ډاکټران چې د سلطنتي کورنۍ غړي عموماً هلته ورځي د تیارسۍ په حال کې دي. له دې ډاکټرانو غوښتل شوي دي چې د هیواد له مختلفو سیمو د جګپوړیو کسانو هرکلی ته چمتو شي. یو آنلاین پیغام چې په ریاض کې شاه فیصل روغتون ته د سې شنبې په شپه استول شوی دی نیویارک ټایمز ترلاسه کړی دی. په دې پیغام کې له ډاکټرانو غوښتل شوي دي چې پخواني ناروغان ژر تر ژره رخصت کړي او نوي ناروغان که ډېر زیات عاجل نه وي ونه مني. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي دي چې د شاه فیصل په روغتون کې 1500 بستره چمتو کیږي. ورځپاڼه لیکي پاچا سلمان چې 40 کاله عمر لري جدې ته نږدې د یوې جزرې په ماڼۍ کې منزوي شوی دی. د راپور له مخې 40 کلن ولیعهد محمد بن سلمان بیا له یو شمېر نږدې ملاتړو او سلاکارانو سره د همدې بهیرې په اوږدو اوبو ته نږدې په یو ځای کې اوسي. په سعودي عربستان کې د کرونا لومړۍ مثبته پیښه شپږ اونۍ مخکې تثبیت شوه. نیویارک ټایمز لیکي د عربستان په سلطنتي کورنۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د ډېرو کسانو د اخته کېدو له امله ریاض د دې وبا پر ضد ګړندۍ هلې ځلې پیل کړې دي. د عربستان دولت مکې او مدینې ته د لیدونکو او عبادت کوونکو پر تګ بندیز لګولی. ټولې الوتنې یې لغوه کړي او دې هېواد ته یې د تګ راتک مځکنۍ لارې هم بندې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي په کرونا ویروس د سعودي عربستان د سلطنتي کورنۍ د لسګونو کسانو اخته کېدل، د بریتانیا د سر اعظم اخته کېدل او د ایران د یو شمېر چارواکو له اخته کېدو داسې ښکاري چې کرونا د شتمن او نیستمند توپیر نه کوي.
تاسو له پیغامونو
مروت اخلاقی د هلمند ولایت تاسو ته پیغام رسیدم. د هلمند ولایت کې د کورونا وایرس تمر دلته نرخي توکي به کې ډیر ګران شوی ویل یو پندارانې اکیوارې ډیر خوشیان ته ګرام کوي. نو زما د مسجدونو څخه دا غوښتنه ده چې دغه توکي باید چې تازانه کې ځکه چې ډیرې داسې خلک ستاسو خپل اقتصاد کمزور دي د دنیا حواله چې هغه خپل شی راځي ځکه خو وګورو دی یو خوا کرنسین کې کور ته نه اسي او د بل خوا نرخونه وړل دي. نو زما په اند که دا دوه دوکانو د دې پاندارونه ټاپاسې د شهروالۍ لخوا بیا به د شری ګران ورنه کې شایسته خپرونه د خدای په باندې وسلام.
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم ښارونه سرحدي ښارونه موږ چې دي د مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري او د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دي همکاري یې کړی وای، له هرې نگاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای.
اسدالله د نورستان ولایت مرکزی پارونه در سره په تماس کې هم څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې کرونا ویروس په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې خپور شوی او خلک یې له منځه وړي دي. ښارونه قرنطین، رفت آمد بند او راکړه ورکړه د ښارونو سره او خلک د لوږې او تندې سره مخامخ شوي. مخکې دلته یو بجې اوړه په 1500 افغانۍ نو اوس په 3000 ته ختلی او هر شی به په لوړېدو ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په څو شیبو کې خبريږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 43 ساعتونو کې 2 نور افغانان په کرونا ویروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي چې د دغو پیښو نږدې نیمایي په کابل او پاتې یې په نورو ولایتونو کې رامنځته شوي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان بانک د 15 کارکونکو وجل غندلې دي. د هرات چارواکو ویل چې دغه کسان پرون د هرات اسلام کلا بندر ترمنځ سیمه کې طالبانو لمړی وتښتول او بیا یې ووژل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار 15مه حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلی چې دغه کار یې دغه حوزه کې د هدفي وژنو، ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو له ډیروالي وروسته کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې اکثره دا پیښې د موټر سایکل نه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. پاکستان په پام کې لري چې دغه هیواد عمده اقتصادي څانګې بیرته پرانیزي. دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې د کابینې وزیر خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس له کبله درول شوي اقتصادي فعالیتونه به 13 میلیونه وګړي بیکاره او د پاکستان څخه باندې نیمایي وګړي به بیواز لکړي. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې یو پلان چمتو کړی چې له مخې به یې د تیلو په تولید کې نور کموالی راشي.
پورزګن کې د وجلسو سرتیرو د کورنۍ غړي د طالب زندانیانو د آزادولو په برخه کې څه نظر لري؟ په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې کې هغه قومندانان هم شامل دي چې د حکومت په خبره په بشر ضد جنایتونو کې ښکیل دي. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د وجلسو سرتیرو کورنۍ او ټپي سرتیری وایي کسوله کېږي دي چمتو دي چې خپل قاتلین او یا هم دښمنانو ته خپل توسوي وینه ورته وبخشي.
دلته اوس خو دې ته اوس څلره مې اچته د زولا کوم چې دی واش پچر سوي.
دا جړه د 15 کلنې زرلښت ده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو خټي ناو نړیدلې کور کې د دریو جلسو زامنو د اعتمادو سره وسیږي او د یادې کورنۍ سرپرستی هم ترغاړه لري. د دې مور دغه درې زامنو د پولیسو په لیکو کې د وطن او خاورې لپاره خدمت کولې. خو د هغه چا د ټوپک په ګولۍ د دې مور لغیږې بیل سو کوم چې اوس وسلوال طالبان لا افغان دولت سره د بین الافغاني خبرو د پیل شرط ګڼي او خپل د هغه 15,000 بندیانو د آزادولو غوښتنه کوي کوم چې یا د مور په سرو وشکو کې نه ولید. که څه هم د جیمور د درې وجلسو زامونو د وجل کېدو کلونه او میاشتې کېږي خو لا هم د جیمور تر سترګو وشکې تویږي او په کور کې د سهار او ماښام ډوډۍ هم نه لري. خدا مور وایي کسوله کېږي چمتو ده چې د خپل درې زامونو وینه ورته وبخشي.
ورته ناسو طالبان ول طالب شته دي د مګرا ول په ټوت کې ورته اوله ناراو کې پر دې چې ټاکور د مخې بلند ول شته لو هغه وایي هغه دې ته په تو دا یو کې خزیته و چې د سیمې بلان مې ورته پی د کور د تل ور دي هغه څه وس کې دې پر دا باندې وار و د مس نارا کې د لنګ را لک دو ز د ټوت خو و شتم د ټوت خو و ول د درک کلمه د اشهد الله الا هو وایي له بالا ول د وار تیر شو مګرا سات کتل مټران را لو دې راته جناستم نو خونه د بیا خدای ما چې بیا خدای ما چې بیا زه د خپل ځان ما چې دغه ملم ځان د خپل مرګ سر په خوند کې پروز زما یک تنه او تور خونه د بلان چې چې په وسه جن کې وزم نه نه وزم کې پر وزم کې چې نن کې ولاړ یم.
جمهور پر هغه طالبانو هم ژغ وکړ کوم چې اوس په زندانونو کې دي او ازادي ژ چې تر ازادي دوه ورسته دي د خپل ورونو او یا هم د افغانانو د وجلو هڅونه کړي او د خپل هیواد د جوړولو لپاره دي کار وکړي.
ازادی که ما تا غکنه دغه راجز ما ګرانه ما چې دی ازاد خورم بنجان د بند د خدای ازاد په جیل کې دی باندې خدای نه د کیز ما چې چکو ما ګران ما زه را وژلې د ما زه سر به په خدای پاک د دې سر خپل حساب کتاب وې ما ګران دغه په لکاو په زراو د ډیر د اتل دی یم زما زی نه دی یم زما چې نه دی کنیم زه به خدای چاو چاته لا یو دوه پاتې یو درې پاتې خاون پاتې زما د خو لا پر نه شي پاتې سوي چې زه بخښم زما چې بخښم
بل خو رحمت الله د پولیسو په لیکو کې یو هغه سرتیری دی چې د خاورې د ساتنې او د خلکو لپاره د ښه ژوند د برابرولو لپاره څو څو ځلې په ګولۍ پر پښه او د بدن پر نورو غړو لګېدلې دي او اوس پر لکړو ګرځي. وای نه غواړي چې د وطن یو مور یې وجړیږي او کله یاد طالب زندانیانو په آزادولو سره سوله راځي نو آزاد شي او چمتو دي چې خپل توسوي وینه ورته وبخشي.
خپل دشمن زه په اول قدم کې بخښم په داسې شرایط کې چې هغه خپل خاوره خپل ولس دی خپل وبولي ما د ځان ورور وبولي راش ما سره کښینی دغه وطن ته خدمت وکړي سری دی د راش ما پر چوکۍ چې دا زه ناسم دی د راش د لیدې کښینی زه به ته کښینم دی د وطن ته خدمت وکړي.
د وژل سو سرتیرو د کورنۍ د غړو او ټپی سرتیرو پر سیاسونو غږ وکړ چې تر خپل شخصي ګټو تیر سي او د سولې راوستلو لپاره د کار وکړي ترڅو نور میندې بې زوی او ماشومان بې پلار نه سي.
د خبرونه ورستای راپور راخلو په دوبی شهر کې تقریبا د ټولو پلورونکو سوداوي د کورونا وایرس له خپرېدو سره ګډې وډې سوي خو د شرابو بازار لا هم په دغه ګرم شهر کې نه دی سوړ سوی. تفصیل احمد شیبر نوري.
په دوبی کې د مارچ په وروستیو کې د شپې په مخه پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګېد. له ګرځندویانو دغه ډک ښار چې د جمعې او شنبې په ورځو به یې له وړاندویانو سره سمه هوا 38 درجې د سانتي ګرید ته رسېږي د شپې ښار دی. اکثر خلک د شپې سوداوي کوي او میلې کوي. د جنوري په 9 د کورونا لومړۍ مثبته پیښه په دوبی کې ثبت شوه. په متحده عربي اماراتو کې 2,459 کسان د پنجشنبې ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې په کورونا اخته دي او د 12 تنو ژوند یې اخیستی دی. اوس په دوبۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې 24 ساعته ګرځبندیز دی. که څوک خوراکي شی اخلي باید له پولیسو اجازه واخلي. په دغه ښار کې چې شاوخوا 3,300,000 کسان ژوند کوي د بازارونو له بندېدو سره سوداوي کمې شوي دي. په تېره بیا له خوراکي موادو پرته د نورو شیانو خود د رستورانتونو بازار هم سوړ څه چې وران دی. اسوشیټیډ پریس اژانس راپور ورکوي چې اوس د دوبۍ په زړه کې د هغو رستورانتونو سترې لوحې مړې دي چې د شرابو اعلانونه به پرې کېدل. ربیع یاسمین د یورو مونیټور نړیوال شرکت د بازار موندنې د برخې څېړونکی وایي چې لوکس هوټلونه او رستورانتونه په متحد عربي اماراتو کې د شرابو د مصرف کوونکو لپاره ډېر جذاب دي. خود دې سربیره چې رستورانتونه او بارونه په دوبۍ کې بند دي، په دغه ښار کې د شرابو بازار نه دی خراب شوی. د ام ام ای په نوم د متحد اماراتو حکومتي شرکت اوس د خلکو کورونو ته شراب وروړي او له ګران بیه شرابو چې د یوه بوتل قیمت یې 530 ډالره کیږي تر هغه ارزان بیه یوه چې د یوه بوتل قیمت 4.5 ډالره کیږي تر کورونو رسوي. هغه کسان چې شراب د خلکو تر کورونو رسوي هغوی وارله مخې اس ام اس ورته کوي چې په دومره وخت کې درځو دې کسانو ماسکونه تړلې وي، دستکشې په لاسونو کې وي او بوتلونه ورسره. د ام ام ای شرکت اداري مسؤول مایک ګیلن اسوشیټیډ پریس اژانس ته په یوه ایمیل کې ویلي چې دا د دوی د کار لومړۍ ورځ دي خو تر اوسه پورې سودا ښه روانه ده. په دوبۍ کې په عادي حالت کې چې څوک شراب اخلي باید خپل پاسپورت ورښکاره کړي یا هم هغه کارت ورسره وي چې د دوبۍ پولیسو خلکو ته ورکړی وي. هغه کسان چې مسلمانان نه وي او عمرونه یې تر 20 کلونو لوړ وي د شرابو د اخیستو لایسنس اخیستلی شي. د دوبۍ په هوایي ډګر کې تیر میلادي کال 9 میلیونه بوتل بیر، 3 میلیونه او 1,00,000 بوتل ویسکي او 1.5 میلیونه بوتل واین پلورل شوی و.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشحالم چې د ازادي اوریدونکو یو بل خبرونه ته شرق لاس ترتوم. په دې خبرونه کې بیا هم د کورونا وایروس مسله ده چې په دې کې بیا هم ستاسو ستونزې راخلو چې موږ سره مشارکې کړې دي. په دې ونه کې ستاسو د پیغامونو په لړ کې ځینې داسې پیغامونه هم لرو چې موږ یو شمېر هیوادوال متاسفانه تر اوسه هم فکر کوي چې دا ناروغي خبرېدونکې نه ده یا د دوی په باور اسلامي هیوادونو ته نه ځي او یوازې پر نورو ملکونو باندې مسله ده. داسې غواړم د دغو پیغامونو د یوې بیلګې په توګه د یو اوریدونکي پیغام تاسو ته دروړم. البته په دې سره زه غواړم تاسو ته ووایم چې دا ویروس ټوکه نه ده او نه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نور روغتیایي مسؤلین او د نړۍ ټول روغتیایي مسؤلین د خلکو سره د ټوکې نیت لري. دوی فقط غواړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا ناروغي یا دا ویروس ډیر جدي او خطرناک دی، حتی کېدای شي استاسی جون واخلی او یو حیاتی ستونزه درته پیښه کی. نو غواړم د دغه واوریدون کې پیغام او نظر تاسو ته د بیلګ په ډول درورم، ځکه چې موږ په پیغامونو کې امانت مراتو. ټول اوریدونکو ته باید نوبت ورسیږي او هر نظر ته باید احترام وسی. خو د دې اوریدونکو نظر به په ګټه سره وورو، بیا به د یو ډاکټر نظر هم وری.
داغه مرسته دا د کورونا وایروس دا الله جل جلاله او سبحان الله باندې نو مسله کوي چې هغه څه وخت مو په عاشر کوي خپل زندو خپل مو په عاشر کوي الله جل جلاله کو داغه مرسته کو باندې نو مسله کوي هغه په داسې شبانه مسله کوي لکه په کوبار کې دا ډاکټران چې دي چې دا نن فرادیوګانو کې او شینانو کې دي خبرې کوي دا ټول غلط دي.
مننه کوم محترمه اورور، البته دا ستاسو نظر دی. بیا هم یادونه کوم چې موږ د دې لپاره چې ستاسو پیغامونو ته ستاسو نظریاتو ته درناوی ولرو په امانت سره مو دا پیغام درته خپور کړ. البته بیا هم وایم چې دا ذهنیت چې لا هم لا بده مرغه په افغانستان کې ستاسو چې دا ناروغي ټول ته نسره سدلای ټول ته سرایت نه کوي، لا بده مرغه چې دا یو غلطه مفکوره ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤولین او هم د ټولې نړۍ په ساته دا یو جدي مسله ده چې هیوادونه دې ته اړ کړی دي چې پر کور کښینی ډیری کارونه باید وڅنډي په دې خطر چې یو صحیح مسله ده. نو غواړم دغه دوست د نظر په اړه د انتانی ناروغي او د متخصص فرید الله عمری نظر واوري چې هغه یې څه جواب لري.
که فقط یو څو کلمې ورته وایم خپل معزز او اوریدونکو ته چې د کورونا بس نن ورځ په د عامې روغتیا په وزارت پورې هیڅ تړاو نه لري، دا یو ملي بس دی. یا د افغانستان که خپل صحت ته توجه ونه کړو یا هغه پیوم یا هغه مسیجونه چې محترم مطبوعات او رسنۍ خلکو ته وړاندې کوي که هغه مراعت ونه کړو زموږ وضع خرابېږي. خرابېدل په دومره مفهوم دی، یعنی چې کله موږ ورته وایو چې کورونا جدي ونیسئ، جدي په دې مفهوم چې سترګو تورا ایورورا که چیرې تا دغه پیامونه چې د محترم مطبوعاتو له لارې د رسنیو له لارې اوروي که دا عملي نه کړي تا سرنوشت خطرناک په دې مفهوم چې د وژنې دی د لمانځه دی وړي جدي په دوه مفهوم ده. نو که چیرې دغه تګلاره موږ تاسو تعقیب کړو او دا په ځان باندې عملي کړو، بالخصوص د قرنطین ته احترام او انشاءالله هیڅ مشکل بنوي. او د کورونا بس اوس یوازې په د اج اوقاف په وزارت پورې یا د علماو په شعر شورا پورې یا وزارت پورې تړاو نه لري. هر څوک منحیز دی د دو وزارتونو نماینده دی چې فرقي او دغه وقایم مراد کې انشاءالله د دو عذاب او دو جنجال څخه به ټول خلاصېږو.
د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری و دوستانو په همدې تړاو غوړم د علماو شورا د یو غړي محمد قاسم حلیمی نظر هم واوري چې هغه د دې ویروس په اړه څه وایي.
ټول ته توصيه اوله ده د عبادت اطاعت دعا ذکر دی وکي تر څو خدای تعالی هم په دې باندې هم په ټول ملت باندې هم په ټول بشریت باندې رحم وکړي. دویم وقایه چې شرعي مسأله ده، وقایه دی وکي ځان دې کنه وساتي، دې ځان ساتنه فرض ده. دریم که چیرته څوک په دې مرض مبتلا شي ورخطا کیږي دې نه ولا تیأس من رحمت الله، دې خدای له رحمت نه مایوسه کیږي، نه دې دی ورخطا کیږي نه دې کور. فقط دې طبیب یا دې ډاکټر سپارښتنو ته دې توجه وکي، خپل دې جسم مقاومت زیات کړي، مخکې له مرګ دې پښې نه غځي. دې پښتنو په اصطلاح ډېر زیات مریضان، یعنی اکثریت روغ شوي دي، ډېر کم وفات شوي نسبي شو اخلو. بناء ذکر و افکار و عبادت معنوی لحاظ نه جزان تقویه کی، وقایه دی وکي او له مادي لحاظ نه جزان تقویه کی چې د جسم تقویه ده تر څو د دغه کورونا مرض سره هم موږ مقاومت وکړو، هم جزان او هم د نورو خلکو دفاع وکړو.
د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی و. دوستانو اوس به ورسو تاسو نورو پیغامونو ته چې بیا هم مننه کوم راستولې مو دي او خپلې ستونزې مو وقنز موږ سره شریکې کړې دي. موږ هم کوشش کوو د دې لارې څخه اړوندو مسؤلینو ته ورسو او هغوی واوري او ستاسو پوښتنو او ستونزو ته جواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
السلام
السلام علیکم روز خان عزیزی د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې په لومړي قدم کې سلامونه او نیکی هیلې آزادۍ راډیو اردن کو کارکونکو ته وړاندې کوم. ورسته لدی چې غواړم د کورونا په باره کې یو څو مهمې خبرې آزادۍ له راډیو د طریقې څخه خپلو هیوادوالو ته واورم. لوی خدای جرحودې وکړي چې قربانې عمل وکړي. نو دا خبر مخیرو افغانان خلې څخه موږ اورو چې وایي دا کورونا چې دا مسلمانان نه نیسي بلکې دا د کفارو لپاره ده، او هر سړی دې خپلو کارو ته ادامه ور